نړیوال شورا نن ویلي ملنګا به د سریلانکا په قربتوب د بنگلاديش سره له لوبي وروسته استعفا کوي. تر اوسه د ملنګا د استعفا لامل معلوم نه دی. ملنګا د سلورو هغو توپ اچونکو په لیست کې دی چې په نړیوال جام کې 50 وکټې پوره کړې دي.
بیا هم د سپورت په ډګر کې پاتېږو. په روزګان کې نن د 8 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې. دغه لوبې چې یوه ځوان په شخصي لګښت ترتیب سوي 24 ورځې دوام کوي او پکښې د فوټبال، والیبال او کرکټ لوبډلې ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د سپورت امیر قدرت الله الفات وايي یا د لوبي چې د 8 لوبډلو ترمنځ به 24 ورځې دوام وکړي، پر مهال د کرکټ 16 لوبډلې 14 ورځې، د فوټبال 15 لوبډلې 13 ورځې او د والیبال 16 لوبډلې 10 ورځې به په خپلو منځونو کې ولوبېږي. نوموړي وايي د دغه سیالیو مالي چارې په یاد ولایت کې یو تن ځوان کریم الله ظفری پر غاړه اخیستي. کریم الله ظفری وایي د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او ښکېلو خواو ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وسي.
زموږ یوازینۍ هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راسي. دا وطن کې موږ تاسو ونو ډېرې بدبختۍ مو وګاللې. ځوانان مو ډېره کشر چې موږ قرباني ورکړې ده، همدا ځوانان دي چې موږ قرباني ورکوو.
په ورته مهال کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه سپین لباسونه یې پرتن کړي وه او پر یادو لباسونه یې لیکلي وه چې موږ سوله غواړو او نور له جګړې ستړي یو. د دغه لوبغاړو له ډلې جمال الدین میلاد او نصیر احمد داسې وویل:
د ټولو ځوانانو په نماینده کې او د ټولو والرانو کرکټارو او والیبالرانو په نماینده کې زموږ به دغه شعار وي. هر وخت به مې دغه شعار وي او د دغه د سولې تر نامه لاندې به موږ هر وخت خپل ګرامونه نیسو، ټورنمنټونه به کوو.
د سولې درې اساسي عناصر به تاسو ته زه وړاندې کوم چې یو مصونیت دی، په امن کې ژوند، همدارنګه عدالت دی، د ټولنې د وګړو ترمنځ برابري او مساوات چې دا د بشري حقونو د کمیسیون اصل هم دی، همدارنګه ازادي دی. درې مسلې چې په خپل اختیار سره
اورزګان کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبان او افغان دولت څخه د سولې غوښتنه کیږي چې تازه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په سفینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر د پاکستاني چارواکو سره ناستې کړي.
او دوستانو، په دې سره ورسېدل د خپرونې د پای شېبو ته. د اونیزو پروګرامونو د خپرېدو وخت راورسېدی. لومړی به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمت محرومې پاتې شي، څنګه کولی شي د کور مالي چارې کنټرول کړي؟ آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کله کله ښه کار وکړي، مرز کاري صحیح یې شل یا 10 روپۍ ځانته ساتي.
یو کالي ګورم چې نه شي، هغې نه استفاده کوم.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامدار توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډیر کله که خبره د کورنۍ اقتصاد مطرح کیږي، نو د ښځو رول پکې له لرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري، څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده، له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې د سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کار یي کله به نه یي.
څه کار کوي؟
ټکسیرانی کوي. چې ماشومان مې یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم، بله رقم جوړوم چې د هماغه کالي یو محفل کې یو میلمستۍ استفاده شي، ورنه یا د یو ماشومې بل ته اچولی، د بل مې بل ته اچولی. بوټونه هم همداسې کېږي چې دا یو پغتیږي، بله چای په نور آخر کې هغه خرابیږي، نو پله کوو. زمونږ یو کور و، د خسر مې به هغه مې خرڅ کړو، زمونږ برخه چې راورسېده هغه سو شو، یو ټول کړې وې هغه مې واچولې به کور مې ګراو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي شبانه وایي له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي. ښه خوراک او ښکلې جامې یې تر څو کلونو په سترګو نه وي لیدلې، خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده. د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه، یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي. د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه، خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې.
که وته مغینه مخبل یا شای با تا د اولادو دی مش کی مدونه مصرف دی، دونه می پسنداز دی، دونه می مثلا مریضی کی کتلای، دونه می کالوی کی مصرف کړی. هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابای راځي جوان. مونږ کله چې ماجر شلو د پاس له راکټونه راته او ما دونه دلود لاړو پاکستان گزارم سره کړی. مونږ چاته نسنه دا ویل چې مونږ چینه لري، ما چې چې دلود د ځلې می خوند اسکر شو پاس کری کی می طلاق بل خرج بیرته خدای را.
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دا دی چې خزه د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي، نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوې پوره نکړي نو ګوته خزه تنی ول کیږي چې ګواکې بی پروا ده. د کابل اوسیدونکي رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې 100 یا 200 افغانۍ ګټي، خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي. د هغې په خبره څو کاله د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل، نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي. دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي.
کله کله څه مثلا ښه کار وکړي، مرز کار صحیح یې 40 روپۍ ځان ته ساتم، یورانو همیشه هم دغه تنه راته راکوسي ته ښځه نه یو ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي. او اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم، خپل اولادونه هم سمال کوم.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخلي، خو له همدې پیسو هم د کور کرایه پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي. د پرویز په خبره د ګډ ژوند په 12 کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی. دای وای میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي، نو ځکه یې ژوند ښه روان دی.
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته می سپارم، هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي. په دې برخه کې هر نارینه ته په کار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري، نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشحاله یم. زه په دې برخه کې راضي یم. ماتینه
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بی سواده دي، خو په دوی کې وی کمال داده چې د کور چارې داسې مختوړي چې که یو ورځ هم دا دنده نارینه او ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نشي. هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالی چارې په سمه توګه کنټرولولې.
د سیمې چې ټول تنه باسواده ښځې مصرف کوي، په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې په لکول شو خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي، بلکې چې سواد نه درلوده، اما هغه پیدله چې په هفته کې چی پاخه کی د کومو پیسو نه د کوم وخت پورې کار واخلي.
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي، بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي. د نواب په خبره ولس کالی لواده تیریږي، مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې. د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و، مېرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې. د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی.
ولا د خزو خو توقعات ډیره ده، موږ کالی نه لرم، ده داسې جامې غواړم، داسې نوې جامې غواړم، راغلی د بازار کې سزمه بازار ته داسې شی غواړم، خو میلمه راغلی په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته، داسې داسې شی په کور کې نه راولي، کالی غواړم کالی نه راولي، شی غواړم شی نه راولي، ډیره سخته ده. که پیسې و خو بس کوم مشکل نشته، خو شرایط داسې راغلی ده کې ډیره سخته ده، روپۍ بخي ورکه ده.
نواب د کور ټولې چارې په خزو پورې اړوند بولي، نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي. خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه؟ افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس وایي ډیر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي، او که کنټرول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي.
دا بې اعتمادۍ باندې اړولی شي، په بې پروایۍ باندې اړولی شي، په توهین او تحقیر باندې اړولی شي، او دا رابطه کولی شي ډیره زیږه او کلکه کړي، وچی کړي، هغه خپل وجود مصرفوي تر څو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو لپاره یو څه امکانات پیدا کړي. د چې بیرته دا لګښت په بیروي ډول سره وړاندې ځي، یعنې تاسو دغه وجود مصرفوي پروای نه کوئ، هغه هم طبعا حق لري چې بې پروا ونه کړي. دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي، برعکس هم ډېر ښه دی. هر څومره چې لګښت کې پام کېږي، هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کېږي او مشوره باندې کېږي، رابطه مو هم ښه کېږي، صداقت او صمیمیت مو هم ډېریږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده چې فرشته غنی جوړوي.